السلام علیکم ستړي مشایې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست ویم. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ایکس پاڼه کې لیکلی دي چې ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت د وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلی دي. د مجاهد په وینا په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوې او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی. اسرائیل تېره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله یې د دې ډلې 15 تنه ووژل شول. تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسرائیل برید یې وغانده. د طالبانو حکومت په بلخ کې انټرنیټ محدود کړی دی. د طالبانو د والي ویاند حاجي زید تېره شپه ناوخته په ایکسپانه کې په یو پیغام کې ویلي په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا ایبت الله اخوند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوي دي. د حاجي زید په وینا د دې پرېکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د بلخ یو شمېر اوسېدونکو هم ازادي راډیو ته وویل د انټرنیټ له محدودیت سره د دوی ورځني فعالیتونه د بانکدارۍ، سوداګرۍ او آنلاین زده کړو په شمول ګډوډ شوي دي. د کرکټ په آسیایي جام کې نن د افغانستان او بنګلادیش لوبه ده. لوبه د ماښام په 2 بجو د دوبۍ په شیخ زاید سټیډیوم کې پیلېږي. افغانستان په دې جام کې مخکې له هانګ کانګ نه یوه لوبه په لوی توپیر ګټلې او نن یې په دې جام کې دویمه لوبه ده. بنګلادیش بیا په دې جام کې تروسه دوه لوبې کړي. سریلانکا ته یې بایللې خو له هانګ کانګ یې ګټلې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه لري. په دې غونډه کې به د یوناما مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تېرو غونډو کې د طالبانو له لوري د نجونو او ښځو پر ضد د بندیزونو د لرې کېدو غوښتنې شوي او تل یې ټینګار کړی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نشي راتلی. د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت ماښام 6:30 پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دوحې ته تللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی روبیو له اسرائیلو دوحې ته تللی دی او تمه ده چې هلته له لوړ پوړو قطري چارواکو سره خبرې وکړي. روبیو د تلابیب د بنګورین په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل له قطر غواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پریکړه د دوی په لاس کې ده چې د تېرې اونۍ تر برید وروسته غواړي چې داسې څه وکړي که نه. د هغه هدف د غزې په مسله کې د منځګړیتوب هڅې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړې قطر د نړۍ هغه هیواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لاره هواره کړي. روبیو یوه ورځ وروسته تر هغه قطر ته ورسېد چې پلازمینه دوحه کې د عربي اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسرائیل برید وغندل شو. په قطر کې د اسرائیل د تېرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې 15 غړي ووژل شول. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. دا خبرونه هلته هم لوستلی شئ. رابه شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. طالبانو په بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي او په ټوله کې انټرنیټ محدود شوی دی.
مونگا وای فای انترنت نه سی کوم دی ها کته سی وی دی او په دې سره دا مونگا بزنس پروټا په درې ډول دی. که سی د سیم کارت انټرنت سی کوم دی ها نه مونگا استفاده نه شو کولای.
ایران د افغان کډوالو د اخراج لړۍ تبیا زور ورکړي.
چې د ایران دولت یو ځل بیا د افغان کډوالو دویم لړۍ پیلوي. منګا خپل ډیر اندېښمن یستو چې داسې چې زمای را روان دی او وطن کې ژوند هلته ډیر سخت دی. نو یو کس نسی کولای شي وطن ته په دې وخت کې لاړ سي او هلته ځان ته سرپناه جوړه کړي. او
له غزې به هم تازه حال درکړو دا چې اسرائیلي ځواکونه د غزې ترانګې پر غزه ښار له درنې هوایي بمبارۍ وروسته د پلیو ځواکونو عملیات هم پیل کړي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رازو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت په بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند کړي دي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والي ویاند حاجي زید په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دا اقدام د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوند د حکم پر بنسټ شوی دی. په بلخ کې د انټرنیټي خدمتونو یو شمېر شرکتونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا محدودیت تایید کړه. وی ویل له تېرې نږدې یوې اونۍ راهیسې د کیبل له لارې په دې ولایت انټرنیټ پرې شوی. د راپورو په بنسټ نوري فایبر کیبلي انټرنیټ پروژه په 2001 میلادي کال کې عملي او د افغانستان نږدې 6 ولایتونو ته غزول شوې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه په شمالي ولایت بلخ کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه بند شوي. په بلخ کې د طالبانو د حکومت د والي ویان حاجی زید ویلي د اقدام د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د حکم پر بنسټ شوی. نوموړي د سپتمبر په 14مه ازادي راډیو ته وویل د اقدام د منکراتو مخنیوي دی او زیاته یې کړه چې کارتیا پیښه شي د هیواد دننه به د انټرنیټي خدمتونو بدیلې لارې چارې برابرې شي. خو نوموړي د بدیلو انټرنیټي خدمتونو په اړه نور جزئیات ورنه کړل. په بلخ کې د یو شمېر انټرنیټي خدمتونو شرکتونو او د دې ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په دې ولایت کې نوري فایبر یا کیبلي انټرنیټ په بشپړ ډول قطع دی. په مزار شریف ښار کې د ندا ټیلیکام شرکت یو کارکوونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
له تیرې یوې اونۍ راهیسې په ټول بلخ کې کیبلي انټرنیټ قطع دی. موږ نه پوهیږو ولې. طالبانو نه یوازې د انټرنیټ په قطع کېدو د بلخ د خلکو آزادي سلب کړې، بلکې د زرګونو کسانو ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ کړې دي. انټرنیټ ته لاسرسی په نړیواله کچه د هر انسان حق دی او هیڅوک باید ترې دا حق ونه اخلي.
دوی دوی د مزار شریف په ښار کې زرګونو کورونو او سوداګریزو شرکتونو ته د وای فای لاره انټرنیټي خدمتونه وړاندې کول، خو اوس هر څه په ټپه ولاړ دي. په مزار شریف ښار کې د یو سیاحتي شرکت مسول چې دی هم نه غوښتل نوم یې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو ورځو راهیسې کار او روزګار په ټپه ولاړ دی.
وای فای انټرنیټ نشي کوم دی حقیقت سیوی دی او په دې سره د زموږ بزنس په ټپه درېدلې ده. که د سیم کارت انټرنیټ نشي کوم دی
طالبان حکومت د دې پر ځای چې په بیلابیلو برخو کې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي، د خلکو ژوند ورځ تر بلې له محدودیتونو سره مخ کوي. په همدې ښار کې د یو شخصي روغتون یوې ډاکټرې چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وای فای انټرنیټ قطع کېدو د دوی ورځنۍ چارې له ستونزو سره مخ کړي دي.
خیلی با مشکلات مواجه شدیم، یعنی این باعث شده که ما هر دقیقه وقت تری اندک کاری که پیش میایم و باید پیش دکتر سایبا بریم و پرسنل، حتی به فکر ازی شدن که اگر این تصمیم قاطعانه باشه و دائمی باشه مجبور به هستن که یک نفر پرسنل استخدام بکنه تا اینکه به خاطر هماهنگی کارهای روزمانه که از یک یونیت تا دیگه یونیت برد.
که څوم د کابل په ګډون په نور ولایتونو کې اوس مهال د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونه په خپل حال دي، خو د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي ورلمخ اندېښمن دي او په باور یې ښایي دا حکم د دوی تر سیمو هم راورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت ورلمخه پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي. دوی د بلخ په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیز لګولی او د غراض یې د خبریالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړی. په رسنیو کې د موسیقۍ په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بیلابیلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. په وروستیو کې په کندهار کې یو شمېر یوټیوبرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د امر بالمعروف ریاست ځایي مسؤلینو یې په کار او فعالیت بندیز لګولی. نوري فایبر کیبلی انټرنیټ دی چې افغانستان له 15 ګاونډیو هیوادونو سره نښلوي. د راپورونو پر بنسټ افغانستان ته د نوري فایبر د کیبلونو غځول په 2001 کال کې د 80 میلیونه ډالرو په ارزښت پیل شول. که څه هم په لومړي سر کې د افغانستان لویو ښارونو ننګرهار، کابل، مزار او هرات ولایتونو ته دا کیبلونه وغځول شول، خو اوس مهال د دې هیواد 26 ولایتونه د دې انټرنیټ په مټ سره نښلول شوي. د نوري فایبر اصلي مرکزونه په امریکا، چین، جرمني او یو شمېر نورو هیوادونو کې دي او د سمندر له لارې کیبلونو په وسیله نورو هیوادونو ته غځول شوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
وربشو ایران ته هلته د افغان کډوالو د اخراجولو لړۍ بیا زور اخیستی دی. د تهران والی په دې رابطه باندې ویلی دي چې د غیر قانوني افغان کډوالو د استلو بهیر به روان وي. د ایران مهر خبري اجانس راپور ورکړی چې محمد صادق معتمدیان د سپتمبر په 15مه په تهران کې په پېښوا ولسوالۍ کې د یوې غونډې په مال ویلیا د افغان کډوالو د ستنولو مسله په جدي ډول تعقیبیږي. په ایران کې میشته یو شمېر افغان کډوال په دې اړه سخت اندېښمن دي او یو شمېر نور چې افغانستان ته ستانه شوي د ایراني پولیسو له سخت چلنده شکایت کوي.
د تهران والی اعلان کړی چې له پلازمینې به ډېر ژر افغانستان ته د غیر قانوني کډوالو د استولو دوهم پړاو پیل شي. د ایران مهر خبري اجانس راپور ورکړی چې محمد صادق معتمدیان د سپتمبر په 15مه د تهران په پېښوا ولسوالۍ کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د افغان کډوالو د ستنولو مسله په جدي ډول تعقیبیږي. دا په داسې حال کې ده چې له ایرانه د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ لا هم په شدت روانه ده، خو د هغه هیواد چارواکو د دې پلان د لومړي پړاو د پلي کېدو سیمه نه ده مشخصه کړې او د دې مسلې د دوهم او د پیل کېدو د وخت پاړې هم لا څه نه دی ویلي. مهر خبري اجانس د تهران د والي له قوله لیکلي چې له تهرانه د افغان کډوالو له ډلیز اخراج نه وروسته لږ تر لږه 3000 درسي خوني خالي شوي او د زده کوونکو شمیر کم شوی. په راپور کې محمد صادق متمدیان ادعا کړي د هغه افغان کډوالو چې عامه سرچینې مصرفولې له اخراج وروسته د غلطه اوس په جرمونو کې د پام وړ کم راغلی او د غراز د وړو په لګښت کې شاوخوا 15000 ټنه سپما رامنځته شوي او ایراني کارګرو ته کاري فرصتونه زیات شوي. که څه هم د غیرانی چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي، خو له دې وړاندې یو شمیر ایرانی چارواکو ویلي وو چې د کارګرو د کمښت لامل آن یو شمیر ایرانی فابریکې تړل شوی. له تهران د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ د دوهم پړاو د پیل کېدو په اړه د تهران د والي اعلان د غلطه میشت افغانان سخت اندېښمن کړي. په تهران کې میشت افغان کډوال عبدیان سیفی ازادي راډیو ته وویل
چې د ایران دولت یو ځل بیا د افغان کډوالو دویمه لړۍ پیلوي. منګه خپل ډیر اندېښمن یستو چې داسې چې زمې را روان دی او وطن کې ژوند هلته ډیر سخت دی، نو یو کس نسی کولای شي وطن ته په دې وخت کې لاړ سي او هلته ځان ته سرپناه جوړه کړي او امکانات هم هلته په وطن کې نسته دي. سنځې دلته هم په ایران کې شته دي، لکه افغانان نسی کولای چې د نانوای نه ډوډۍ واخلي یا هم کارتي بانګي ولري. دوی روغتیايي مشکلات هم ډیر دي.
حفیظ الله شاوخوا 15 ورځې وړاندې په ایران کې له 15 کال ژوند تیرولو وروسته افغانستان ته ستون شوی. وای ایرانی پولیس افغانان سخت زوروي.
د ایران پولیس افغانان ډیر زوروي، کله چې ونیسي 15 یا 10 میلیونه تومنه ترې اخلي. یوازې د پیسو اخیستل دي. موږ چې کله د افغانستان پولی ته راورسېدو، دلته یې هم د خروالۍ په دروازه کې له موږ یو نفر نه 2 میلیونه تومن واخیستل، ځکه کور یې نه کړي، کارونه دې نه کوي. دوی افغان کډوال ډیر سخت ځوروي.
نوموړي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې د سرپناه د نشتوالي، بیکاری او نورو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ پیل کړو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو عمومي رئیس نادریار احمدی د روان کال په جوزا کې د افغان کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو اعلان وکړ. وی ویل د دې وروسته به بیا اسناد افغان کډوالو ته د زده کړو او روغتیايي خدمات نه ورکول کیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 10مه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له ایرانه 1.8 میلیونه افغان کډوال راستانه شوي. که څه هم دا لا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 10مه میاشت کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادبا شته چې ډېر یې افغانان دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخ
کونډه خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل د ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، داوا
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د جرمني ورسپانو راپور ورکړی دی چې په دغه هیواد کې د افغانانو د استلو بهیر پراخیږي. دا خبره د دغه یواد کورونی چارو د وزارت په حواله ورکړل شوې ده. یو شمیر افغان کډوال چې په پندغالو کې اوسیږي او د پناه غوښتنې رد شوي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دا کډوال هم شامل دي او ممکن دا بهیر تر دوی هم پراخ شي. داسې مال چې د جرمني د کورنۍ چارو وزیر خبریالانو سره خبرو کې یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د یو شمیر افغانانو د ایستلو په تړاو د جرمني د کورنیو چارو وزیر وروستیو څرګندونو هغه افغانان هم اندېښمن کړي چې هلته د کډوالو په بنګالو کې اوسیږي او د پناه غوښتنې کیسونه یې رد شوي دي. جرمني ورځپاڼو له ډلې بیلټ د دوشنبه په ورځ د الکساندر ډوبینډنټ په حواله راپورونه ورکړي چې دوی په پام کې لري د افغانانو د ایستلو بهیر پراخ، منظم او دا ځل د عادي او پلان شویو الوتنو په وسیله ترسره کړي. که څه هم نوموړي یوازې په جرایمو تورنو کډوالو د ستنولو خبره کړې، خو اندېښمن افغانان ادا کوي چې د جرمني د نوي حکومت پالیسیو کې دوی چې د پناه غوښتنې رد شوي هم شامل دي او ممکن په خبره یې دا بهیر تر دې هم پراخ شي. له دې ډلې د جرمني په همبورګ ښار کې د کډوالو په یو پنغالي کې میشت افغان چې یو کال یې دغه هیواد ته د تګ کیږي، خو د منلو کې سیرت شوی او د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زه فکر نه کوم چې دې خبرو کې به حقیقت وي چې دا د خلکو جرایم کړي یا کوم داسې کارونو کې لاس وهنه چې هغه د قانون مخالف شي. دا خو به یو چند یو څو کسان به داسې، خو اوس چې دې کومه دا پالیسي غوره کړې ده، هغه افغانان چې دلته اوس فامیل نه لري خصوصا، هغه دې ټارګټ کوي یا پناه کوي او هغه دې ترېږي. هر هغه افغان چې دلته فامیل نه لري هغه منفي دی. زه اوس هم اندېښمن یم چې سبا ما اوس افغانستان ته ولېږي. زه دا هغې زي اوس خو فعلا چې دا
د جرمنی په لایپزیګ ښار کې د کډوالو په یو پنځخالي کې بل میشت افغان هم په ورته شرایطو ازادي راډیو ته وویل
زه خپل شخصاً جرمنی ته په قانوني شکل راغلی یم د قبرص څخه، خو متاسفانه منفي ځواب مې ترلاسه کړی دی. دغې پروسه کې زه یوازې نه یم، یعنې ډېر نور افغانان ځوانان هم د همدې سیاستونو ښکار شوي دي. په یو کال کې چې دلته اوسېږم او د جرمني هېواد وروستۍ پرېکړې زموږ لپاره ډېر اندېښمنوونکې ده، ځکه چې بېرته لېږدول مو نه یوازې راتلونکي له منځه وړي بلکې ژوند ته موجودي خطر پېښوي. د افغانستان اوسني حالت د منلو نه دی. دا اوسنۍ اخري اوسنۍ پرېکړې چې د افغانانو بېرته استولو په برخه کې شوې ده، دا ډېره عادلانه نه ده.
د بیلټ ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د جرمني د کورنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویلي چې دوی په جرایمو تورنو کډوالو ستنولو لپاره دې ته اړ دي چې په سیمه کې په مستقیمه توګه له طالبانو سره خبرې او اړیکې ولري، او په خبره یې ممکن راتلونکي کې استازي افغانستان ته سفر وکړي. خو د راپور په ټکو هغه ټینګار کړی چې دا اړیکې او خبرې په هیڅ ډول د ډیپلوماتیکو ارتباطاتو ټینګولو یا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. تر دې وړاندې له جرمني څخه افغانستان ته په جرمونو تورنو افغانانو د ستنولو بهیر د قطر په منځګړیتوب ترسره کېده. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني ترڅنګ د اتریش ځینو رسنیو هم د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت په حواله په جرمونو تورنو افغانانو د ایستلو لپاره د طالبانو د حکومت یو پلاوي د ورتګ راپورونه ورکړي دي. د دې رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو پلاوی د دې سفر په ترڅ کې په جرمونو د شل محرمو تورنو د پیژندنې په تایید کې چې د افغانستان دی ورسره همکاري کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه نوښته ازادي راډیو ته تایید کړ چې د جرمني او اتریش حکومتونو سره یې د یادو افغانانو د ورستنولو په اړه مذاکرات پیل کړي او په خبره یې تر ډیره کچه خبرو کې پرمختګ سوای دی. هنور جزئیات یې ورنه کړل، خو د بشري حقونو ځینې فعالان د دې هیوادونو دا پرېکړې خطرناکه او د بشري اصولو خلاف بولي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروک ازادي راډیو ته وویل
از نگاه حقوق بشری برگرداندن اجباری افراد به جایی که احتمالا شکنجه و اعدام است.
له بشری اړخه د افرادو بیرته جبري ستنول د سیاسي ته چې هلته شکنجه، زندانونه او اعدام دی د نړیوالو کنوانسیونونو څرګنده سرغړونه ده. زموږ غوښتنه له جرمني او د نورو کوربه هیوادونو دا ده چې زموږ هیڅ هیوادوال تر څو چې طالبان په واک کې دي دیپورت نه کړي، او هغه کسان که رښتیا په جرمونو تورن وي په هماغه هیوادونو کې دي د قانون پر بنسټ او وکیل په نیولو دي محاکمه کړي، خو قصدن دي د مرګ لري ته نه استوی
د یادونه د چې جرمني تر دې مخکې په جولای میاشت کې هم یو اتیا افغانان چې په جرمونو یې تورن بللی و په دوو چارټر الوتکو کې د قطر په همکاري افغانستان ته بیرته لیږلي دي. د دغه هیواد نوی حکومت د کډوالو پر وړاندې سختې پالیسۍ غوره کړي دي، په ځانګړي ډول د ناقانونه کډوالو په ورتګ او هغوی چې په دغه هیواد کې په جرمونو کې ښکیل دي.
له خبرونو ور اخوا
اسرائیلی ځواکونو د غزې تړانګې پر غزه ښار له درنې هوایي بمبارۍ وروسته د پلیو ځواکونو عملیات پیل کړي. د عملیاتو په لومړیو ساعتو کې د غزې په ښار کې د لسګونو کسانو د وژلو راپورونه خپاره شوي دي. اروپایي ټولنې له دې عملیاتو سره مخالفت کړی او خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل به بندیزونه ولګوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د غزې پر ښار د اسرائیل د پلیو ځواکونو عملیات روان دي. مخکې تر دې چې د عملیات پیل شي، د شپې په مخه اسرائیلي الوتکو هلته بمباري وکړه. رویټرز اژانس په سیمه کې د فلسطینیانو په وینا راپور ورکړ چې ویلي دي دا د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې تر ټولو سخت بمباردمان و. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو یو چارواکي ویلي دي چې پلي ځواکونه د غزې ښار په لور په حرکت کې دي او په راتلونکو ورځو کې به د پوځیانو شمېر زیات شي چې هلته د حماس له شاوخوا 3000 وسلوالو سره مقابله وکړي. اسرائیل په دې باور دی چې د غزې په ښار کې تر مځکې لاندې د حماس مرکز دی. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کارتس په اکسپانه کې لیکلي دي چې غزه سوځي او هلته د دوی ځواکونه په زړورتیا جګړه کوي چې برمته خوشي کړي او حماس وځپي. د دې برید له پیل مخکې د اروپایي ټولنې مشرانو پر اسرائیل د بندیزونو د لګولو ګواښ وکړ. د اسرائیل دننه ځینو پوځي قمندانانو وویل چې شاید دا لویه تېروتنه وي، خو تل ابیب حمله پیل کړه. رویټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو په وینا څرګندوي چې له دې حملې سره مخالفت نه دی کړی. د نړیوالو غبرګونونو په لړ کې د ملګرو ملتونو تحقیقاتي کمیسیون وویل چې اسرائیل په غزه کې نسل وژنه کړې. د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په شمول د دغه هیواد لوړپوړو چارواکو دا ارزونه جعلي او له شرمه ډکه وبلله. په غزه کې د روغتیایي چارواکو په وینا د نن ورځې د برید په لومړیو ساعتونو کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي دي چې اکثر یې د غزې په ښار کې وو. رویټرز اژانس داسې تصویرونه ترلاسه کړي دي چې خلک د ړنګو شویو ودانیو د ډیرانونو سر ته خیشي او قربانیان له کنډوالو راباسي. په دې تصویرونو کې یوه ښځه هغه وخت چیغې وهي چې د یوه ماشوم جسد راویستل شي. اسرائیل د غزې ښار خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې ووځي. اسرائیل وایي چې حماس ډله د سیمې له خلکو د سپر په توګه استفاده کوي. له دې ښاره نن ګڼ خلک په موټرو، خرګاډو او پښو د غزې د جنوب او لویدیځ لور ته روان دي. تمه ده چې د اروپایي اتحادیې کمشنران سبا په غزه کې د جګړې له امله په اسرائیل نوي بندیزونه ولګوي. د اروپایي کمیسیون ویاندې پاولا پینهو نن خبریالانو ته وویل چې کمشنران به سبا د اسرائیل په وړاندې د اقداماتو یا بسته تصویب کړي. هغې زیاته کړه چې د اقداماتو یوه برخه به د اسرائیل او اروپایي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ په تړونونو کې شامل مالي امتیازات تنظیم کړي.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړو غوښتي چې کارونه وړو کسانو ته پرېږدي. ملا ایبت الله اخندزاده په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا خپور شوی پکې ویلي باید داسې کسانو ګمارل شي چې د طالبانو نظام ته ګټه ورسیږي. خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي ډیری وړ کسان له دندو ګوښه کیږي او ځایونه یې طالبانو پورې تړلو کسانو څخه ډکیږي. ځینې مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړوونکي بولي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د طالبانو مشر د خپل حکومت لغړ غوښتي چې دولتي مسولیتونه او دندې وړو کسانو ته وسپاري. ملا هبت الله خونزاده ته منسوب په یو غږیز پیغام کې چې وخت او ځای مشخص نه دی او د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 15مه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل اکسپانه خپور کړی په کې زیاته کړی چې هغه کسان باید په دندو وګمارل سي چې د نظام په ګټه وي. د طالبانو مشر د خپل حکومت غړو ته خطاب کې خبرداری ورکړی چې په زور نسی کولای پر خلکو حکومت وکړي او که د خلکو اعتبار او وړتیا ته درناوی سی عمومی باور بل لاس ورکړي. لکه څنګه چې د خبره پخوانی رژیمونه د وزارتونو او ولایتونو د خپلو ملګرو او خپلوانو په سپارلو سره لنګ سول. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې زیاته کړې
د خلکو پر ځای اعتماد دی چې دا اسلامي امارت په مستقبل کې مست ګټ راوړي او زموږ په نفع وي. او کدا شان را لغیر اهل تکار وسپارل شنو بیا خو یقین نه چې هغه په نظام باندې نه پوهیږي. نظام به چپ چلی نو ته موټروان موټر نه دی زتا موټر په لاس ور کړی دی چې بوزه په بازار کې زخم ځان ته باقی مال ته باقی نور خلک ته باقی.
خو په افغانستان کې یو شمېر ځوانان وایي چې ډیری وړ کسان له دندو ګوښه کیږي او ځایونه یې د طالبانو او د همغو ادارو مشرانو پورې تړلو خلکو باندې ټکیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو او کاري تجربې په لرلو سره څلور میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلې دولتي دندې ګوښه سوی دی.
زه اوس د یو داسې ځوان په توګه چې شل کاله مې تعلیم او لوړې زده کړې کړې دي او د دې خاورې یم، څه وکړم او چیرې ولاړ شم؟ زما په شان زرګونه نور ځوانان هم شته چې دا خبرې کوي. حق یې دی، ټولو دولتي ادارو او نورو ځایونو ته چې ولاړ شئ او وګورئ چې هلته څه خبرې او څه حقیقتونه دي چې موږ یې ویلی نه شو.
د کابل ښار یوې مېرمنې اوسیدونکي چې د طالبانو د حکومت لخوا له دندې ګوښه سوې او نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
ای خوارا برادرا، کل ما وظیفه داشتیم، نگه بد آمدن طالبا بیکار هستیم.
موږ ټولو خوندو ورونو دندې درلودې، د طالبانو له راتګ وروسته ټول وزګار شو. کوم ځانګړی کار هم نه پیدا کیږي که چېرته ولاړ شئ تر څو ښه قوي واسطه ونه لرئ، یا ملایانو او طالبانو کې څوک ونه پیژنئ څوک دنده نه درکوي. نه یوازې ښځو بلکې نارینه ته هم. کله چې طالبان راغلل زه یې له همغې ورځې له وزارت سواب کړم، تر اوسه بېکاره یم. زموږ اقتصادي ستونزې هم ډېرې شوې دي.
په ورته وخت کې یو شمېر مدني فعالان د طالبانو څلور کلنه واکمني د افغانستان د اداري سیستم لپاره ویجاړوونکي بولي. له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د مشر خبرې د حکومت له کړنو سره په ښکاره تضاد کې دي.
طالبان تمام افراد مسلکی برطرف ساختن و جایشان را توسط ملاهای کم سواد و یا ملاهای مدرسه ای که سواد نسبی دارن.
طالبانو ټول مسلکی کسان له کار استلی او ځایونه په کم سواد و ملایانو یا د مدرسو ملایانو دکړي چې نسبتا تعلیم یافته دي. او واقعا د افغانستان ادارې نن داسې یو ځای ته رسیدلی چې د خدماتو وړاندې کولو په برخه کې د خلکو غوښتنو ته ځواب نشي ویلی. موږ هیله من یو چې دا پیغام چې خپور شوی د ستونزو یو برخه حل کړي، خو دا د هغو شرایطو سره په ټکر کې دي چې طالبانو د افغانستان په اداري سیستم وضع کړی دی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د دولتي ادارو په بیلابیلو څانګو کې ګڼ شمېر غیر طالب کارکوونکي کار کوي، خو ګڼ شکایتونه او راپورونه د دې ادعاو خلاف څرګندوي. د طالبانو حکومت د روان کال په لومړیو کې د یو شمېر دولتي بستونو تنقیسول تایید کړل چې دا یې د بیوروکراسي د مخنیوي او د ماشونو د ښه مدیریت په موخه یو معمول اقدام وباله. د سرچینو د معلوماتو له مخې هممهاله په بیلابیلو دولتي، ملکي او نظامي ادارو کې زرګونه بستونه تنقیس شوي دي. د یادونې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر دې مخکې هم په دولتي بستونو کې د طالبانو د کورنۍ غړو او خپلوانو په ګمارلو بندیز لګولی و، خو د څارونکو په باور اوس هم د واک او پرېکړو اصلي مرکزونه طالبانو ته د نږدې کسانو په لاس کې دي. د طالبانو د بیا واکمنېدو په څلورو کلونو کې په پرله پسې ډول داسې راپورونه خپاره شوي چې د متخصصو او تجربه لرونکو کارکوونکو پر ځای غیر مسلکي او بې تجربې کسان په مهمو بستونو ګمارل شوي دي. منتقدین وایي دې کار د دولتي خدماتو کیفیت کمزوری کړی او د خلکو باور یې زیانمن کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه شریف لال هلمند ندالی ولسوالی څخه خبر کوم چې موږ حاصلات پمبا ډیر ارزان دي. موږ حکومت دا غوښتنه چې پمبا ډیر ګران شي، باید دا غوښتنه ته ورسوي. په خو پمبا په 250 افغانۍ اوس په 200 افغانۍ شو چې موږ حاصلات واخلای دغه نورې وادو ته باید صادر شي. دا هلم پوره کړي، حکومت ته باید موږ پیغام ورسیږي.
السلام علیکم دی ازادی رادیو کاکون کوتا جاماس کوچه مجاز نی ولا صح دی ما نظر خدا غدا صفات رپسینو کی خلق دی کخ په پالنه باندې نه پی کی نو دا خلق ډیر مصرف هم کی خوا کخ یا سدی کله لا یغا اصلات ورن کی دا دی دی نه په هیو له وجه صح. نو دی ما نظر دا غدا د خلقو ته سکوم خلق کرون گد دوست بعد په هوای ور کول سیفار ول سوادی کی بعد انجینران وی هغه انجینران چې دوی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل شاپه ډېر کنټرول کوي. نو دغسې په زراعتي شبو کې باید وي انجینران چې خلکو ته پوهاوی ورکړي. نو دا معنی زه السلام علیکم.
سلام پای محمد خواجه حکملیم دی خوست ولایت څخه ز د جنو پر مخ د دروازو خلاصولو طرفدار یم باید د دو پر مخ د خوانځي دروازې پرانستل شي ترڅو هیواد مو د سوکالۍ او پرمختګ په لور ولاړ شي. نو دا زموږ دپاره او بلکې د ټولو افغانانو دپاره دا یو ډېر مهم خبر دی چې باید سرپرست حکومت په دې باره کې باید جدي اقدام او پوره غور وکړي. مننه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.